دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د جمع ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو له بلوڅ جلاوطن مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د بلوڅستان د صوبای حکومت د نوی اعلان او ورسره د افغانستان د زابل او هلمند ولایت په اړه راپورونه او نور ګڼ شمېر راپورونه هم درته لرو. په پای کې به ځانګړې او نزه خپرونه روښانه مستقبل هم واوري. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. د بلوچستان صوبایي حکومت ویلي دي چې د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي ټولو بلوڅو مشرانو سره به د خبرو اترو لپاره پلاوی ورلیږي. د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره مځکني او هوایی عملیات پیل کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوڅستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوڅ مشر براهم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښولې. د بلوڅستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوڅ مشران خبرو اترو ته اماده کړي.
دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده براهم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړې چې د براهم داغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوڅ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوڅ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. براهم داغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوڅان له خپلواکۍ پرته پر بله هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. براهم داغ بوکټي د وژل شوي سپین ږیري بلوڅ ملتپال مشر نواب اکبر خان بوکټیل مسیدی چې دا وخت په سویټزرلینډ هیواد کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشري شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه وویل چې د ګوند غړي یې نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه یې هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. خبري غونډه تر هغه وروسته وسوه کله چې یوه پاکستاني عدالت دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د ده د حکومت د یوه مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت پاخستو تورن سوی دی. له بلې خوا پرون د پاکستان د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد یوې بل مقدمې په خاطر عدالت ته حاضر سو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د خاکی افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول سوی دي. د سیمو د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا 600 تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته سولي دي. د سیمې اوسېدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال راډیو ته وویل.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میاشته و ورسره ملګري وه. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکلان راویستلي دي، ډېر موټر دي، اندازه بلش 15 ولایتونو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرونو کښې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپورونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یوه فرمان یا فتوا د هغو کسانو په ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبان ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره پخپله هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند د والي ویان د عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موساکله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قدنشین شوی وی هغه تصفیه شوی دی یو څه د محدود ساحې پاتې دي چې حالت د تصفیه کې دي انشاءالله.
مساکلا ولسوالۍ د تیرې چهارشنبه په ورځ وسوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د ورسي راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه له مشال اډیس خوري. سربیا او مقدونیا له اروپا اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپا اتحادیې او بالکان هیوادونو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اروپا اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړوي. تاسو موږ ته وایاست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخکې کړي، باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوس کې بیا وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی، هیڅوک باید په دې وهم کې ونه اوسي چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د آسټریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارې کې له 60 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړې موندل سوي دي چې څو ورځې وړاندې لمړ سوي وه. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پولو ته د رارسېدونکو کډوالو شمیر 1,500,000 کسانو ته ورسېدی چې بې ساري دي. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل غونډې ته ویلي چې په یوې لارې کې تر 60 زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپایي اتحادیې لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړه چې باید اروپایي اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او همغږۍ سره دا ستونزه هواره کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. استاسو پام د رواني خبرونې د ځینو مهم راپورونو پر لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت د بلوس بلتون غشتونکو مشر براهم داغ بوکټی له خوا مذاکرات د آمادګۍ د خبري هرکلی کړی دي او ویلي دي چې ډیر ژر به د جلاوطن بلوچ مشران سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی ولیږي. د افغان طالبان ترمنځ یو ځل بیا ژور اختلافات رامنځته سي او د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر منصور او منصور د عبدالله پلویانو یو بل ته کمینونه نیولې دي. یو ځایي استوګن په دې اړه وایي:
ډاکټر محمد منصور اندازه 15-16 مرسکلان شلوشتي دي، ډېر موټر دي، دغه علاقه مکمل اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملتیا د هلمند د مساقله ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر ځواک وایي:
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قبنشین شوي وي هغه تصفیه شوي دي.
نړیوال بانک د پاکستان د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 5.5 کروڑ ډالر منظوري ورکړې ده، خو د فاتا یو پارلماني غړي وایي چې حکومت باید نورې زیاتې مرستې وکړي ځکه دا بسنه نه کوي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی ردې مطابق په دې باندې شلکم 200 ارب روپۍ دا خرچه پر راځي او په دې کال کې وتا حکومت خودي دي 100 ارب روپۍ.
او په نيز خبرونه روشانه مستقبل کې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا د مکتب سکولونو پر بندولو بحث شوی دی. د سوات یو مدني فعال د دې ګام مخالفت کوي او وایي:
سوات دې د پتیر ترهګری کې او په سیلاب کې د دې ځای تعلیم چې کم دی زیات ځپلې شوی دی. په دې حال کې درېنې سکولونه دا بندول د یو ډیر غټ زیاتی و.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ غلم مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سره زو خپل لمړي راپور ته. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر براهم داغ بوکټی د خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي شولې. براهم داغ بوکټی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکي پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د ابراهیم داغ بوکچی د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول یې له ټولو جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یوه پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوڅ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوڅ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو.
دا
ډېره مثبته پرېکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده ابراهیم داغ بوکچه دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. ابراهیم داغ بوکچه په تېرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوڅ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او ابراهیم داغ بوکچه په شمول له جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوڅ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د ابراهیم داغ بوکچه په شمول د ټولو وسلوالو بلوڅانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د ابراهیم داغ بوکچه په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې ابراهیم داغ بوکچه د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوڅ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ په غوسه کړي چې ګواکې ابراهیم داغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښې، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدی. اوس د افغانستان پر لور. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان یو ځل بیا د طالبان ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې. ملا عبدالمنان له یوه نامعلوم ځای څخه د ټلیفون پر لیکه ویلي چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د دې ترڅنګ له زابل ولایت څخه داسې راپورونه راغلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. په دې اړه نور حال له کندهار د زموږ خبریال محمد صادق رښتین راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یدو علما کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علما کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخوانی مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د دفاع کول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېر وخت څخه راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسی کلام سره ویستلی ډېر موټر دی، اندازه بلش 15 ولسوالۍ طالبان را ویستلی دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولسوالۍ کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوو په مابین کې مداخله وکړي. که چېرې دا سره کښې وي زموږ ټول ولسوالۍ د بیلېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صافی اورېدی شئ.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند د مساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسوالو طالبانو ونیول. راپورونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په مساکله ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې بمباري کړې او ځینې مځکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواوو ملاتړ ته لېږلي دي. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لورې د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موساکلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د مساکلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساکله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدنشینې شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مساکله ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوڅ ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موساکلا کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لورې د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پرله پسې بمي حملو د سولې لپاره هیلې کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د مساکلاو تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لورې د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ځو د قبایلي سیمو پر لور. نړیوال بانک د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 5.5 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د 2 کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوي دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بینک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د منصوبې تر لاندې به 5 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 او 40,000 کورنیو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بینک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 5,000 روپۍ ورکړې کیږي او په دویم مرحله کې به 4,000 هر میاشت 4,000 روپۍ ورکړې کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 او 10,000 سره متاثره کورنیو مرسته کوي. نړیوال بینک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د 2 کاله عمر ماشومان لپاره بنیادی صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بینک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بینک لاړخه د 500 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچتول وي.
د کومه طریقې کار چې روان دی ردې مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 اربع روپۍ دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربع روپۍ 80 اربع روپۍ د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی. نو دا په 80 اربع نه کیږي. دې له چې کم از کم 100 اربع روپۍ نوري نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نوري نه خود شي دا ناممکنه ده.
د نړیوال بینک د خبر پاڼې په وینا چې کډوالو لپاره د بحالۍ منصوبه د ماضي په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د شری ناروغي پر ضد د 12 ورځنۍ کمپاین دوام لري. په سیمه کې د رواني اګست میاشتې له 20 نیټې څخه شروع شوی دغه کمپاین به تر 1.5 نیټې پورې روان وي چې په لړ کې به تر 1,00,000 زیات ماشومان تستنې وهل کیږي. د روغتیا چارواکي وایي د دې کمپاین د پیلولو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمو او په ځانګړې توګه په کورم کې په ډېر لږ وخت کې د شری د ناروغۍ ډېر زیات پیش مخ ته راغلي دي. نور حال د تاریخ او رګزي په دې راپور کې واوري.
په کورما کې د خستې ناروغۍ پر ضد 12 ورځنۍ مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشت 20 منټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې جاری وي. په دې مهم کې به د 6 میاشتو نه واخله تر 10 کالو پورې 1,00,000 ماشومانو ته به د خستې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي. په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه 2,00,000 ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وهله. دو ویل په سیمه کې مهم د کامیابۍ لپاره 2,50 اویا ټیمان مقرر کړي دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا هم په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټیکې هم ماشومانو ته وهله کیږي. خبره په مهم کې اور سره د پولیټیکل انتظامی او تعلیم محکمې هم مرسته ترلاسه ده. ډاکټر عنایت الرحمن وایي د خسرې ناروغۍ چې زیاتره ونه تر 10 کالو پورې ماشومان متاثره کیږي په ټولې نړۍ کې یوه خطرناکه ناروغۍ ده. دی وایي دغه مهم د شروع کېدو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغې ناروغۍ په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دي چې په قبایلي سیمه کې د 10 کالو پس د خسرې ناروغۍ پر ضد دغه مهم کیږي. تارے کورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریځ عناصر پکې موجود دي. د مقالې نورې برخې له ګلای ازاورو.
ډان ورځپاڼې په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداریه خپره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړی. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وایي چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریځو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواوشاو د 10 مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانه کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 15 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 14,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریځو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي، خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نورو صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانه لیکي چې په همدغه ورځ د سند حکومت دعوه وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی، خو د ورسپانې په خبره د دغه دعوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړي دي او که نه. ورسپانه لیکي چې د سند پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دی. ډان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړې توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینې سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي څېړونکو د یو ریپورت په حواله لیکي چې پاکستان په کال کې 40 اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاري وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري، خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنې د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا 140 اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا 100 وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وای پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 تر 30 کلونو پورې 3.5 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکی هیواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د څېړنیزو ادارو د دې وروستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکې کړي او ویل یې دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړه کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزیکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رد کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې په کار وي هغه یې جوړی کړي او همدغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نه کیږي. ورسپانه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکي وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د سهار لسمې بجې تاسو پام د مهمو خبرونو د لنډیز په لور راګرځو. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر براهم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ پرم په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د براهم داغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشران پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. دا څنګه د منی دوی تر هغه وروسته کړي چې کله پاکستاني عدالت دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دې حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ او ویل چې پر دوغو دواړو د میلیون ډالرو د رشوت اخیستو تور دی. د افغانستان د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور د عبدالله د طالبان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور د عبدالله د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند د والي ویان د عمر ځواک وایي چې د وسلوال په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ویلي چې په یوې لارې کې تر شلو زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپایي اتحادیې لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړې چې باید اروپایي اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او همغږۍ سره د کډوالو د راتګ ستونزه هواره کړي. دا مهم خبرونه لندیزمو لمشال رادیو څخه او واوریدي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد کورنی ورسپانې لوستي او مهم ټکي ورڅخه راخست دي چې تاسو پام ورته راګرځو.
نن د پیښور نخ پریدونکو آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غور کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده نو دا شان به د دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګرۍ ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په اتایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي اتاییت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبې کیږي. د ادارې په وینا چې د یوې اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کارۍ له وجې اولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد ته تایید نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ جرنال ورسپانې د بلوڅ بلتون پالو د جلاوطنه مشر ابراهیم داغ بوکټي د ورستۍ څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر ورسره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ موسی کلا باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. پر همداغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تن دی د 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرل راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. ورسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلوېخ بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاسې نه دي ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. تر ورسپانې په خبره د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسی کلا په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله دغه شمیر 200 و، خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکو ویلي چې د شام لپاره د امریکا نوی ټاکل سوی استازي په دې اونۍ کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هڅې بلل سوي چې غواړي د شام د 4 کلنې شخړې د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی سنگړی استازی میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د 4 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د اګست په 3 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې. تر دې 2 ورځې وروسته د اګست په 5 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. د اګست په 4 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اګست په 18 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیه او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیه او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول روس له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشر الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږه مشال رادیو خاوري افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول ارزښت ډک بللی دی. محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد دوف سره پرون په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې ترکمنستان د برېښنا ګیس ترانزیت سوداګری او سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر ښاغلی محمدوف وویل چې افغانستان ته باید د صادراتي برېښنا اندازه 15 برابر نوره هم زیاته سي او هڅه به وسي چې د استنبول پروسې په کوربتوب د افغان سولې له بهیر سره هم مرسته وکړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ رالېږلې دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پروس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی وویل چې د غالیو برېښنا ګازو پایپلاین اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د دغه هیواد د غالیو وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار وو. افغان ولسمشر وویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیک په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال پروژه ټاپي چې 10 تر 12 میلیارده ډالره لګښت لري مهمه وبلله او ویې ویل چې د ساختمان عملي کار یې روان میلادي کال پیلیږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویې ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یوه روښانه بېلګه ده چې افغانستان او ترکمنستان د سیمایزو همکاریو ترمنځ تکولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 143 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو له لارې له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالرو اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلي پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي د برېښنا د لیږد د ورزشي اړیکو د علمي او ټکنالوژیکي همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته وویل چې هیواد چمتو دی سول افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تامین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیا رغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې پرته دا کار کوي. ښاغلی محمدوف همداراز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له ډیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سم ستاسو پام د ځانګړي اونیز خبرونې روښانه مستقبل پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت ویلي د تیر 4 لسیزو راهیسې په جوماتونو او حجرو کې جوړ سوي د مکتب په نوم سکولونه به ختموي او ماشومان او استادان به نږدې پرایمري سکولونو ته استوي. خو د دې صوبې بېلابېلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی او ویل دي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې صوبایي حکومت دې له ولس سره کړي هغه وعدې پوره کړي چې انتخابات پر مهال یې ورسره د تعلیم د پرمختګ په لړ کې کړي وي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې پر دې موضوع د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې شوې دي. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پاکستان د آئین تر مخه د هیواد هر وګړي ته د صحت او تعلیم بنیادی سہولتونه رسول د ریاست سیمواری ده او د اطلسم آئینی بدلون نفس د زیمواری د مرکزی حکومت نه صوبایي حکومتونو ته منتقل شوه ده.
بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت دې صوبه کې د تیرو څو لسیزو راهیسې په جوماتونو کې قائم شوي د مکتب په نوم سکولونو د بندولو خبره هم کړې ده. په پښتونخوا کې 1000 مکتب سکولونه دي چې پکې خواوشا 1,00,000 ماشومان زده کړې کوي. که څه هم صوبایي حکومت دې لړ کې ځینې وضاحت کړی، خو بیا هم د سوات سیمې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه ټولګوندیزه غونډه کړې او په حکومت یې ټینګار کړی چې نه یوازې دغه ارضي سکولونه دې مستقل کړي، بلکې دې سیمه کې د نور سکولونه هم جوړ کړي. دغه ټولګوندیزه غونډه د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی انوویټیو یوت فورم رابللې وه. د یادې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال مشال ریډیو ته د دې مسلې په هکله وویل.
دای په سوات کې بند کړو، په دغه درې نوي سکولونو کې تقریبا 1300 ماشومانو سبق دی. سوات چې دی دا په تېر ترهاګرۍ کې او په سیلاب کې د دې ځای تعلیم چې کوم دی هغه زیات ځپلی شوی دی، او څه تقریبا 1500 سکولونه چې کوم دی دا په سیلاب کې او په ترهاګرۍ کې چې کوم دی، نو په دې حال کې درې نوي سکولونه دا بندول او د دې ادغام په نور سکولونو کې کول زما په خیال باندې یو ډېر غټ زیاتی و. کله چې ماشومان په 1 اگست باندې سکولونو ته لاړو، نو د دو هغه سکولونو په خپل ځای باندې نو ماشومان چې دي نو دا ډېر زیات انتشار ښکار و. دو د تیرو د دې وخته پورې دا ماشومان چې کوم دی دا په کور کې دي.
نوموړی وایي چې د ټولې صوبې د وروسته پاتې ضلعو ماشومان د مکتب سکولونو په بندېدو متاثره کېږي، خو سوات په دې وروستیو کې د یو شمېر قدرتي او انساني افتونو سره مخ شوی. دلته زیاتره سیمو کې مکتب سکولونه د ماشومانو د تعلیم یوازنۍ وسیله ده.
زه د مختلفو خلکو سره ملاو شوم چې خو په دې خبره باندې چې سغم غرض ونه کړو، بیا جی مونږ یو یو دغه وکړو چې یو ریډیو کړل د ماشومانو په هغې کې تقریبا 2000 ماشومان یې سواغستله. دا 2000 ماشومان چې کوم دی خپل پلارانو سره راغلي او د مختلف سکولونو د سپات د بیلابیلو سیمو نه، او د دوی یو ناره وه چې کوم چې تعلیم زمونږ حق دی، زمونږ حق چې کوم دی دا مافلې په 1 اگست باندې مونږ دا ریډیو کړله. په دې کې ماشومانو دا چې یاره مونږ ترې اوبه نه وي، مونږ ترې ډوډۍ نه وي، خو مونږ ترې زمونږ سکولونه وي. ځینې ماشومانو په کې چې زمونږ ملګرو سکولونه شته خو زمونږ سکول نه شته. کله چې مونږ دغه ریډیو کړل نو زمونږ خبرې لږ شانتې زور ونیو، خو حکومت بیا هم زمونږ خبره په سنجیدګۍ باندې وانغستله. نو بیا په 15 اگست باندې مونږ د دې مسلې د حل کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس وکړو چې په هغې کې د مختلف سیاسي چې کومې ډلې دي ګوندونه دي د هغې مشرانو په هغې کې یو مونږ د صوبایي لیول مشر کینولی او یو مونږ د ډسټرکټ لیول مشر کینولی.
ډاکټر جواد اقبال وایي د خپل سیاسي مشرتابه نه ډېر خوشاله دی چې د سیاسي اختلافاتو باوجود د ګڼ شمېر ګوندونو مشرانو په دې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون وکړ او دا یې مهمه مسله وبلله. په دې غونډه کې ګډون کوونکی د سوات ضلع د پیپلز پارټۍ مشر سلیم خان په دې هکله مشال ریډیو ته وایي.
پښتون نه بلکې د پاکستان په سره د ملک په سره باندې د تعلیم له موږ ډېر زیات زور ورکو دا به خبره خبره هلته د مکتب سکولونه نو هغه چې کله د پی ټی آی ګورنمنت راغی هغه مکمل تور هغه سکولونه ختم کړل. نو موږ په دې دا وی چې تاسو مهرباني وکړئ د چا د سیاسي دغه مکوي دا زموږ د بچو د مستقبل خبره ده. نو ما په دې یو خبره وکړه چې د سیاسي دغه بالا سر پکار ده چې موږ د سوات قام باندې راهم وکړو، ځکه چې الله به موږ د خبره تپوس کوي.
پخوانی صوبایي وزیر او په سوات کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند امیر قاری محمود وای تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو پر مهال ویلي وو چې صحت او تعلیم ته به خاص توجه ورکوي، خو تر دې دمه یې په دې برخو کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
موږ غواړو چې د ملک څوک به تعلیم خلک پاتې نشي او هر ماشوم هر بچی چې نه یو ماشوم ته چې کم دی نو د تعلیم ورسیږي. نو په دې کله باندې چې په دې سوات کې او په دې صوبه کې مکتب سکولونه په دې ډیویژن کې خصوصا د سواد د یو غریب علاقه چې دلته کې کوم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغه د پاره په خاني حکومتونو مکتب سکولونه کولاو کړو او هغه ته هغه ته ډېر فائدہ و سکولونه لري. ولته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم داغه نه ډېر زیات ښه بهتر ترې په پوره جو څنګه دې موجوده حکومت مکتبونه بنتو نو تاسو ته کوم دا دعوی کوي چې موږ تعلیم عام کوو تعلیم لپاره بجټ ورکوو بل څه چې کوم دا ماشوم بیا یا چې ته هوټل کې کار کوي صفائی کوي یا ځي چې دنه په لارو کوڅو کې جاړو وي یا ډوکې راغونډي یا چلسټیک راغونډي یا خپل گزاره کوي نو تعلیم نه دا ماشومان پاتې شو.
هلته د قومي وطن پارټۍ مشر فضل الرحمن وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو په دې لړ کې منصوبه بندي نه لري او د بده مرغه همدغه ډول په دې صوبه کې د بیلابیلو ګوندونو حکومتونه راغلي چې د تعلیم په لړ کې یې داراز ارزي ګامونه پورته کړي دي.
مطلب سکول کوم خبره ده نو کوم حد پورې چې د حکومت هغه دی نو هغه منګې کړې دی چې کم سي کم په مطلب سکول کې دي ډېر شو ماشومانو نه سیوا ماشومانان دي او هغه ته دي په ښه طریقه تعلیم هم ورکړی کېږي اسې دي پیسه نه ضایع کېږي. بنیادی طور خبره دا ده چې هر ګورمنټ راځي او هغه تعلیم د عام کولو خبرې کوي د صحت متعلق خبرې کوي خو پابندي نه کېږي. زمونږ چې څومره پورې د دې خبرې تعلق دی نو مونږ د زمونږ د پارټۍ هم او زمونږ ټول دا موقف دی چې کم سي کم منصوبه بندي کول پکار دي او هغه منصوبه بندي د را روان شلو پنځشتو کالو د پاره پکار دي. او زه په دې کې تاسو سره ساده کوم چې مثال در کوم چې په 94-95 کې دلته په منګور ښار کې یو ډیګري کالج منظور شو. هغه ډیګري کالج هم په یو پرایویټ با دکانونو کې نن هم قائم دی او شل کاله پس هغه اوس په بلډینګ باندې کار روان دی. نو د افسوس خبره دا ده چې شل کاله مخکې د پاپولیشن کم حال او نن د پاپولیشن کم حال دی. نو په کار دا ده چې په دې دوران شلو د کالو دوران کې په منګور ښار کې دوه درې نور کالجونه جوړ شوي او داسې د جنکو ماشومانو کالجونه جوړ شوي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای د سکول د عمر هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکول د حکومت آئینی ذمواري ده او د اتلسم آئینی بدلون تر مخه دغه ذمواري اوس صوبایي حکومت ته اوړېدلې ده.
زمونږ د 73 د آئین د اتلسم ترمیم وروسته آرټیکل 53 دا باور ورته واره کې دا ډېر په زور باندې ویلې شوې دي چې دا د حکومت ذمہواري ده چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم هلکان او جنکې دي هغه ته مفت او لازمي تعلیم ورکول دا د حکومت وخت صوبایي حکومت ذمہداري ده. زه ډېر په افسوس سره وایم چې د اتلسم ترمیم دونه وخت شو. زموږ د ایم پی دور کې موږ په 2012 کې ډرافت لیجیسلیشن کړو ډرافت هم تیار کړو د قانون سازۍ هغه قانون سازۍ هغه ډرافت لا تر اوسه پروت دی. هغه کې ما تحریک هم پیش کړی دی اسمبلی په سیکرټری کې چې یاره حکومت کې د آرټیکل 25 لاندې د دې لپاره قانون سازي وکړي په سوات کې د تعلیمي شعر چې دا 29% د جنکو تعلیمي شعر چې دا 20% نن کم ده. نو که د نوبیا لا ته وګورې سوات خو خلک ګڼي چې تعلیمي لحاظ سره مخکې دی چې دا لا مخکې په 29% ده. نو کم چې وروسته علاقه وي د هغې پرسنټیج به خو د دې نه هم ډېر کم وي.
نوموړی زیاتوي که صوبایي حکومت مکتب اسکولونه بغیر لسه دلیل بندوي نو دا غیر قانوني ګام دی چې دوی به یې مخالفت کوي. په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او راچې پکې د صوبایي حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې د مکتب سکولونو د بندش په حواله خبرې کوو. په دې خبرونه کې به واورې چې په دې حق له د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو نظرونه سدي.
په سوات کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په جماعتونو کې قائم شوي مکتب اسکولونو د بندش خلاف یو ټوله ګوندیزه غونډه کړې. د دې غونډې انتظام د نوښتګر ځوانانو ټولنې آی وای او کړی و. په دې غونډه کې ګډون کوونکي د قومي وطن پارټۍ یو مشر فضل الرحمن وای دې لړ کې دوی د صوبایي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دي.
دا اوسنۍ ګورمنټ چې کوم اتحادي ګورمنټ ناشته یا خصوصا تحریک انصاف نو د تحریک انصاف د مشهور خو خلکو ته دا هغه و چې مونږ تعلیم او د سیاست په معامله کې به ډېر کار کوو او هغه وخت هم مونږ د سیاست نه بالاتر خبره کوله او مونږ دا خبره کوو چې یاره که تاسو په خپله کومه خبره کې تجربه نه لرئ نو د نورو هغه خلکو نه تجربه والی چې کوم دې باندې کار کېږي نو هسې د اعلاناتو نه څنګه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابۍ طرف ته لاړ نه ځکه نه نل چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډېر وچې زموږ نه باسه نو کم ځای ته نه باسه. نن ته اتلاس کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 2500 او 300 ماشومان ناسي دغه شان چې مکتب معصوم پر پسې راولي ځکه مونږ د مکتب د معصوم په دغه جهازونه کوو په هغه استاد باندې دین ذمواري راوستی شي چې د هغه معصوم چې کم دی هغه د کور کار کوي ولا نه هغه سبق وایي او هغه سبق ته موکتلی شي چې هغه له هغه شان ماحول میلاویږي او که نه میلاویږي.
دا راز پخوانی صوبائی وزیر او په سوات کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګورن امیر قاری محمود وای صوبائی حکومت ته پکار دی چې پخوانی تعلیمی منصوبو د ختمولو پر ځای نوې منصوبې هم شروع کړي.
مونږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي یا د هغې لپاره چې مکتب سکولونه دي دا دې په پرانی سکولونو کې بدل کړی شي چې کوم د هغې لپاره مناسب شپږ اووه کمرې هغه دې ولا تیارې کړی شي دل د بلډنګ ورکړی شي دارنګي کالجونو انتظام دی شي هاي اسکول نه دي دلته کې نو هاي اسکول نه دي چې کوم ځای هایر ایجوکیشن دي کې یاره دا سوره ماشومان دي تاسو درو سلو درو خبره او خبره سلو درو نه دي بلکې یو له دوله زره په دې سواد کې داسې سټوډنټس طالب علمان دي چې هغه سره د کالج څوره سي لسم پاس کې نه محروم پات کې د کالج نه پات کې او دا بیا یو خو په دې ملک کې بیروزګاري روزګار نشته دی او بل دا چې د بیتانی مو پات شو نو مقصد مقاصد حل نشي دی وجه نه مونږ دا حکومت نه مطالبه ده چې د دې د دې لپاره متبادل بندوبست وکړي چې کم دا تعویل لري خپل د هغه د دې هغه اشتراک تو کې عملی کار وکړي.
هلتا د سواد د پیپلز پارټۍ مشر سلیم خان وای ټولګوندیزه غونډه کې یې په ډاګه ویلي که صوبایي حکومت د تعلیم په حق له دوی غوښتنې د پام نه غورځوي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
بالکل جی مونږ دا خبره وکړه چې سټینګ ګورنمنت زمونږ دا خبره ونه منله نو مونږ په هر فورم کې د دې مشروع د خپل بچو د مستقبل لپاره په هر ډګر کې بھرپور مرګرتیا کو خوا کاغه په پروټیسټ په طریقه باندې کاغه د وزیر اعلی د سیکریټریټ مخې ته د وزیر اعظم په هغه په ځوان د پاکستان پیپلس پارټۍ د حیثیت پرزیدنت سو زما پارټۍ او زما ورسر دا به مکمل تو حمایت کو چې زمونږ د بچی د تعلیم نه محروم پاتې شي ځکه دا زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده ځکه که زمونږ بچی تعلیم ترلاسه شي زمونږ د ملک هغه مستقبل به روښانه شي ځکه که مونږ دا وویل چې نن په سوات کې دا مسله په بنیر کې هم ده دا په شنګله کې هم ده دا په پېښور کې هم ده نو مونږ نه پکار ده چې مونږ د ټولو صوبې په سطح باندې راغونډ شو او د دې خبرې یو حل وباسو.
دا راز په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وای چې دا مسله به په اسمبلی کې هم راپورته کوي او که حکومت په خپله فیصله غور ونه کړي نو بیا به په صوبایي کچا ټولګوندیزه غونډه راوبلي. نوموړي د سواد د ټولګوندیزې غونډې د فیصلې په اړه وویل
په دې آل پارټي کانفرنس کې مونږه مشترکه طور د سیاست نه بالا تر د سواد ایجوکیشن په حواله سره مشترکه قرارداد مونږه پاس کړو دا کوم مکتب سکولونه دي دا د حکومت ختمی نه په دغه ځینو کې په دغه کلیو کې دا د کنورټ کې ګورنمنټ سکولونو ته والته ځمکې بندوبست وکړي چې دا سکولونه هغه پورې دا جاري وي څو پورې چې په دغه کلي کې بل سکول نه روښ شوی نو مونږ دا قرارداد منظور کړی دی او ما دا آل پارټیز کانفرنس سره وعده دو صحت چې دا هغې
بلخوا هم په دغه ټولګوندیزه غونډه کې د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالمنیم خان هم ګډون کړی وو او په دې حق له مشال لیډیو ته وایي
وزیر اعلی صاحب سره ملاو شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شوې چې دا خو مسله ده بلکې هغه انشاءالله پرونه سشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکولو ته نږدې شته مطلب کلومتر یو نیم کې وته شته نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجم دی او هغه د هغې مجاهد دا استاد ډېر واړه ته مستفید کېدی شي او یا دا واړه معمولي نږدې سکول ته تلی شي ګڼټه هم نه بلکې یو کلومیټر چې یو نیم کې کوم سکول نه شي حکومت خپل اراده انشاءالله بدله کړې ده او مکتب سکولونه به نه ختمه انشاءالله.
نوموړی زیاتوي چې صوبایي حکومت د مکتب سکولونو په اړه د ټولې صوبې لپاره یو شان پالیسي لري. کارپوهان وایي په کار دي چې د تعلیم او صحت په حواله ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنه علما قامي مشران او عام ولس یو خپل شي او په حکومت وخت باندې فشار واچوي چې په دې کې هیڅ ډول نیمګړتیا پاتې نشي دا راز به ملک او قام د پرمختګ په لار روانېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221. یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربا منور شاته اجازت ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.